أساسي أو بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه می ومنئ د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته مو هرکلای کوم. په دې خبرونه کې په یو شمیر کورنیو کې د زینو مشران لخوا له کشران سره د نامناسب چلند پکله خبرې شوې دي. لمک سره میلمه دی په کابل کې د یو خصوصي پانتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صفای. میلمه ته خره غلاست وای ستړي مشي بخیر راغلی
تاسو ټول خوږه ودون که سلامونه او درنښت
رازو دې ته چې په یو کورنۍ کې د کورنۍ آرام فضا ساتل د څومره د هر وګړي حق دی چې باید د ته فضا آرام ووسی
تاسو د پښتنه په ځواب کې باید وایم چې دلته انساني امنیت د خوندیتوب لپاره دوه ډوله امنیت مطرح کیږي چې یو فردي امنیت دی یو اجتماعي امنیت دی د خلکو اجتماعي امنیت خو معمولا د حکومتونو دنده ده چې په هر هیواد کې هم په مرکزی ډول هم په سیمه ییزه توګه د خپل امنیتي نهادونو او خپل امنیتي کارکوونکو په واسطه باندې د امنیت تامینېږي په اداراتو کې په دولت کې په عامه توګه په ښارونو کې په هر ځای کې د امنیت تامینېږي اما په فردي شکل باندې هر وګړی د دې حق لري چې فردي امنیت ولري هر فرد مسؤل دی چې د نورو فردي امنیت ته درناوی ولري که هغه د ژبې له خوانه ای که هغه د فزیکي اړخ له خوانه ای او که هغه د روابطو د تامین له اړخه وي باید د یو شخص فردي امنیت خوندي وي په کورنیو کې فردي امنیت متاسفانه تر ډېره خوندي نه ده دا ارتباط پیدا کوي د کور مشر ته یا د کور مسؤول ته هغه څوک چې یوه کورنۍ مدیریت کوي نو هغه کولی شي چې د هر فرد امنیت ته توجه وکړي د هر فرد احساساتو ته هغه آرامتیا ته د هغه غوښتنو ته توجه وکړي چې هغه څه ډول یو ژوند غواړي څه ډول یوه فضا ځانته غواړي په یوې کورنۍ کې او څه ډول د امنیت غوښتونکی ده د خپل په وړاندې او د خپل د چاپېریال په وړاندې متاسفانه دغې برخې ته توجه نشته ده تر ډېره او دغسې نزاکتونه یا دغسې کلتور په نظر کې نه نیول کېږي په اکثرو کورنیو کې چې د یو فرد هغه خصوصي امنیت یا شخصي او فردي امنیت ته توجه وشي او هغه څه چې دی غواړي د هغه په خلاف باندې عمل ترسره نشي په کورنیو کې چې دا بیا متاسفانه ډېر منفي عکسالعملونه له ځان سره لري
لکه څنګه چې لیدل کېږي په افغاني کورنیو کې مشرانو ته تر ډېر حده پورې درناوی شته که هغه اولادونه وي که په کور کې مثلا انګوري وي هر څوک چې وي مشرانو ته درناوی شته مګر په خوا کې دام لیدل کېږي چې هغه مشر ورځ تر بلې هغه درناوی چې ورته کېږي هغه راکمیږي علت یې دا وي چې دای خپل برخورد له کشرانو سره سم نه کوي حق ناحق توهینوي حق ناحق یوه داسې خبرې ورته کوي چې هغه ټیټ راشي تاسو په نظر دا د ده عادت کېدلی سي غواړي خپل مشرتوب ثابت کا غواړي هغه خپل دا ثابت کا چې زه هر څه یعنې زه اول لاس یم د ما باید ومنل سي دغه ډول مشران ولې دا کار کوي
مشران د خپل د مشرتوب نه د غلط ګټه اخیستنې په توګه باندې هغه خپل مشرتوب په نورو باندې تحمیلوي په غلطه توګه باندې پر ځای د دې چې نورو ته د خدمت مصدر وګرځي هغه د یو موزره شخص په توګه باندې ورته څرګندېږي د داسې یو شخص په توګه چې نورو ته زیان رسیږي نو په ځینو ځایونو کې البته متاسفانه شته ده او اما په ټوله کې باید ووایو چې مشرتوب دا ډېره یوه مقدسه وظیفه ده هم ډېره پر مسؤلیته وظیفه ده که هغه په د کورنۍ په سطحه وي که هغه د یوې ادارې په سطحه وي او یا د یو هیواد په سطحه وي هغه مسؤلیتونه نشو درک کولی یعنی کشران اکثره وخت په وړاندې مقابل کې واقع کېږي نو مشران هم خپل هغه تعادل د لاسه ورکوي بالاخره دی هم انسان ده او کله چې تعادل خپل د لاسه ورکوي نو نورې ستونزې هم ورته پیدا کېدلی شي چې په ټوله کې د کورنۍ درناوی د کورنۍ تعهد چې په تربیه باندې په اخلاقو باندې ښودل شوی وي د مشر او کشر احترام او هغه شفقت موجود وي ترمنځ دا بیا د دې لامل کېږي چې دغه کورنۍ باثباته وي تر اخره پورې او دوی هغه اصول چې د یوې کورنۍ ایجاب کوي هغه اصول په کورنۍ کې موجود وي او د مشر احترام وي د کشرانو باندې شفقت وي پوهه او علم هغه عمده عامل دی چې په دې برخه کې ډېر ګټور تمامېدلی شي
بله استاد که په دغو کورنیو کې همیشه جار و جنجال وي کومې بدې دی پایلی دا درلو دلیسی لروانی ارخا لطولنیز ارخا تاسو دی کورنی فضا چه دول گوری؟
کورنی که دا مشران و احترام نی او پا کشران و شفقت نی تا کورنی دیری به نظم کورنی وی پا دغزی کورنیو که شخر دیر زیادی وی لفظی شخر زیادی وی حتی فیزیکی شخر را منستکی وی بالاخره کورنی تا تریخوالی داسه حتی رسیگی چه یاد بل پولاند دیر اهم حقوق نقص کیگی دیر ارزختون نقص کیگی تر پخولانی کیگی او بالاخره داغس کورنی پاشل کیگی نو دغه کورنیو چه پا کورنیو که نظم نی دسپلین نی در مشان و کشان ترمنز یا خواب مهربان سمیمانه علیکه نی در محبت علیکه نی نو متاسفانه چه داغس کورنی پا راز راستون زبان اختکیگی پا داغس کورنیو که بفزنگلی توگا میرمن دیر صدمه وینی میرمن دیر زیانمنی کیگی زکر چه منشی کولای چه پا داس سنتی طولنه که لکه افغانستان غنده میرمن بیا خپل حقونه او غواری او که حقونه او غواری ورسر رسیدگی نکیگی برزین عوامل و لواجه پا داس کورنه او که بیا میرمن دیر صدمه وینی متاسفانه
بله تاسو لمرمنو نه یادونه وکړه چې په داسې کورنۍ کې دوی صدمه ویني اکثره لیدل سوي کله چې یو هلک واده کوي یا انجلۍ خپل کور ته راولي نو لغه وروسته د مور و پلار برخورد سره بدلیږي غته واک نه ورکول کیږي چې په مسایلو کې تصمیم ونیسي هغه چې هر څه وایي د مشرانو لخوا ورته ویل کیږي دا د تا د ښځې خبرې دي ستا خپلې خبرې نه دي ورو ورو دغه نفر بې صلاحیته کیږي حال داسې یو وخت د کور ټول مدیریت د همدغه ځوان د غاړې وه دا څومره بد عواقب لري
زه فکر کوم مخکې له دې نه چې یو ځوان واده وکړي اول باید مېرمنې د حقونو او وجایبو باندې پوه شي هر هغه ځوان چې واده کوي او هغه انجلۍ چې هغه عقد نکاح کوي د یو ځوان سره دوی باید متقابل حقوق یو د بل پوه شي تر څو ونشي کولی چې په آینده کې د دوی ترمنځ داسې اختلافات یو د بل په وړاندې رامنځته کړي او یو د بل حقوق نقص کړي هغه د نکاح عقد چې دایمي عقد ده او رضایي عقد ده دا په مسلم توګه په صحیح ډول سره پر مخ لاړ شي او د دې ترمنځ دغه سې تاوتریخوالي رامنځته نه شي او بالاخره جدایي رامنځته نه شي نو بهتره دا ده په لومړي قدم کې چې دغه سې ځوانان چې غواړي دوی خپل عقد نکاح منعقد کړي دوی باید یو د بل په وړاندې اول یو د بل حقوق درک کړي دوهم قدم کې د کور مشران هغه چې خپل د زوی لپاره ناوې راولي خپل کور ته هغه باید لور وګڼي د هغې درناوی وکړي د هغې ته د انسان په سترګه وګوري انساني کرامت حفظ شي او هغې سره تاوتریخوالی ونه شي متاسفانه په کورنیو کې دغسې نه ده اکثرا د هلک مور چې د انجلۍ یا د انګور خواښې ویل کېږي هغه دغې انګور سره د خپل د لور په سترګه نه ګوري د داسې یو شخص په توګه چې د دې کور ته راغلی ده او انسان د انساني کرامت یې ورته نه حفظ کوي دا اکثرا د ناپوهۍ له وجې رامنځته کېږي او دویم عامل یې زموږ غلط رسمونه او رواجونه کېدای شي وي چې دا هم ډېر مؤثره تمامېدلی شي د کورنیو په تاوتریخوالو باندې متاسفانه نو هغه کورنۍ چې انګور راولي هغې ته باید د لور په سترګه وګوري او خپل زوی ته وخت ورکړي اختیار ورکړي تر څو هغه ازادانه د خپل د مېرمنې سره ژوند وکړي د خپل د مېرمنې حقونه ادا کړي او په هغه غوښتنې چې مېرمنه یې لري چې د هغه شرعي او قانوني غوښتنې چې حق یې د خپل مېړه باندې هغه باید خاوند یې ورته ورکړي او یو ځوان باید په دې برخه کې پوره او ازادانه تصمیم ونیسي مشرانو ته لازمه ده چې خپل زوی درک کړي دغه قسمت کې او پریږدي چې د خپل د مېرمنې سره خوشحاله او ازادانه ژوند ولري هغه رقم چې دوی غواړي چې ژوند وکړي او خپل فامیل تشکیل کړي
بله که چیرې مشران دا موضوع په نظر کې نه نیسي بل اخره دغه ځوانان هم دې ته مجبوره کوي چې د دوی په وړاندې بی احترامي وکړي چې نه باید دا کار وسي دا هلته بیا بیرته څوک ملامتیږي
دلته دوباره خواب ملامتیږي هر ځوان چې د خپل د مېرمنې په حقونو باندې نه پوهېږي دا د ده په ناپوهۍ باندې دلالت کوي ځکه دی چې نه پوهېږي چې زما حق څه شی ده او د مېرمنې حق مې څه شی ده نو دی دفاع هم نشي کولی په دې برخه کې دی ملامتیږي دی باید ځان پوه کړي په دې باندې او په دوهم قدم کې بیا مشران هم ملامته دي چې خپلو ځوانانو ته د دې زمینه نه مساعده د دې وخت نه ورکوي چې هغه ځوان د خپل ځان په اړه باندې ازادانه تصمیم ونیسي او خپل ځان پوه کړي په دغو مسایلو باندې او دی پوهېږي چې زما د مېرمنې حقونه څه شی دي او زما د کور د مشرانو حقونه څه شی دي د ورور خور همدارنګه مور پلار د دوی هر یو ځای درک کړي او ځوان بیا بالاخره کولی شي چې یوه ښه کورنۍ رامنځته کړي که چېرې دغه ازادي او دغه متقابل درناوی او حقوق درک نه شي په یو فامیل کې طبعا چې شخړې منځته راځي او دواړه خواوې بیا پکې ملامتېږي
بله واضح خبره ده چې کله ماشومان په دې کور کې نړۍ سره ځي له ماشومتوب نه جار و جنجال ملګری د نیکو د نیاو د مور پلار تر باندې دوی سره ول بیا تربیه کیږي.
د کور د ماشومانو تربیه یو ډیره مهمه موضوع او ډیر لوی مبحث ده، ځکه د کور ماشومانو ته د تربیه مصداقونه مؤلفه دا ډیر زیات دي او په دې باندې علماو ډیر بحثونه کړي دي. په کورنۍ کې د اولاد د تربیه لپاره هم داخلي محیط ورته برابرول غواړي، هم باندنی محیط د کور نه ده هم ورته برابرول غواړي، ځکه لیاوی خو د اولاد په تربیه کې د ماشومانو داخلي قواوې ډېرې موثره دي چې د پلار نه پیرس باندې وړي، او په دوهم قدم کې باندنۍ قواوې چې هغه محیط د هغه د ماشومانو په تربیه کې ډېرې موثره دي. باندنۍ قواوې تر ډېره تر شپږ اویا فیصده پورې د یو ماشوم په تربیه کې رول لري. که چېرې کورنۍ محیط یې جوړي، که چېرې په کورنۍ کې تاوتریخوالی نه وي، صمیمیت محبت او متقابل احترام چې ډېره مهمه خبره د دا موجود وي، نو طبعا دغه ماشومان ښه تربیه کیږي. او کچېرې دغه کورنۍ په خپل منځ کې مثلا شخړې ولري، تاوتریخوالی ولري، نو طبعا دا د ماشومانو په ذهنونو باندې ډېره بده اغیزه لرلی شي. ماشوم هغه څه چې لویان یې وایي نشي زده کولی، مګر هغه څه چې لویان یې ترسره کوي هغه مستقیم اغیزه پرې لرلی شي، ځکه ماشوم ذهن دې ته آماده نه وي چې د لویانو خبره درک کړي، اما ذهن دې ته آماده وي چې یو عمل ترسره کیږي هغه خپل ذهن کې ځای کړي. نو کوشش باید وشي د ماشومانو په وړاندې ښه عمل ترسره شي، ښې خبرې ترسره شي، د مینې او محبت سلوک موجود وي، متقابل احترام سلوک موجود وي. په دوهم قدم کې هغه باندنی محیط دی چې دا په ماشوم باندې ډېر تاثیر لري. کله چې ماشوم لویږي محیط ته وړاندې کیږي، نو هلته د خپلو همزولو سره هلته لوبو باندې اخته کیږي. دغه همزولي څوک دي، څه ډول تربیه شوي دي، او آیا رواني ستونزې خو نه لري دغه همزولي؟ ځکه کچېرې یو ماشوم رواني ستونزه ولري، د ده اغېز په نورو ماشومانو مستقیم ده، او مستقیما اغېزه لرلی شي نور ماشومان هم کولی شي چې په رواني ستونزو باندې اخته کړي. نو دا ډېره مهمه خبره ده چې محیط څه ډول ده، څه ډول محیط ته یو ماشوم وړاندې کیږي. د کورنۍ مشران باید په دې برخه کې پوره توجه ولري او د خپل د ماشومانو نه باخبره وي.
بله استاد، ځینې کسان عادت سوي هماغه سوي، له ځوانۍ نه بیا ځوانۍ نه وروسته پاخه عمر ته رسېږي، بیا پسې سپینګیری سي یا سپینسري سی، دوی همیشه په نور باندې حاکمیت وکړه. اته اول کورنۍ نه بیرون کوم کسان چې دي، اترز وې سو دي، خاله زوي سو، خورس و ورور سو، کورنۍ جلا دي، له دوی سره همیشه په شخړه کې عادت یې چې همیشه یو مقابل کس ولري چې له د سره دای پلانجا کې وسی، بیا کې څوکرته نیوي بیا نورځي خپل د کور مانست، اته خپل اولاد سره هم دسی برخورد کوي، او په هیڅ نه و د چا خبره نه اوري. البته دا د یو شمیر اوریدونکو پوښتنې دي چې موږ یې کړي ستاسو له کارپوهانو نه وکړي تر څو موږ ته ځواب راکړي. داسې کس سره څه باید وسي؟
همدغه خلک، همدغه ډول خلک چې د نورو له نارامۍ نه خوند اخلي، یا مثلا نورو سره له شخړې نه خوند اخلي، یا عادت یې په دغسې یو عمل باندې، دا متاسفانه دا ارتباط پیدا کوي کورنۍ تربیې ته چې په کور کې په محیط کې څه ډول تربیه شوی ده. دغه ډول انسانان حتی ډېرو لویو جرایمو ته هم لاس اچولی شي، او ډېر لوی جرایم هم ترسره کولی شي، بالاخره ټولنه کې د یو مجرم په توګه څرګندېدلی شي. ده نو کورنۍ محیط دا ډېر مهم ده. د کورنیو د غړو ترمنځ اړیکې، روابط دا ډېر مهم دي، او دا په ماشومانو باندې مستقیم اغیزه لرلی شي. هغه ماشومان چې په خشنو کورنیو کې، په د تاوتریخوالي ډکو کورنیو کې هغه تربیه شوي وي، هغه متاسفانه دغه ډول شخړې ورته عادت وي، او کچېرې دا شخړه ونه کړي مثلا د ده ذهن بیا نارامه وي، او ذهن همیشه دا غواړي چې باید، لکه یو معتاد چې احتیاط ته ضرورت لري، مخدره توکو ته ضرورت لري، دغسې یو رواني مریض هم هغه څه چې د ده رواني غواړي او هغه شخړې چې غواړي هغه ورته ضرورت لري، او بالاخره دا د ټولنې لپاره ډېر زیانمنونکی شخص تمامېدلی شي، او حتی لویو جرایمو ته لاس اچولی شي. د دې عمده عامل کورنۍ تاوتریخوالی دي چې د نارینه او د مېرمنې ترمنځ په کورنیو کې یا د مور او پلار ترمنځ ترسره کیږي، او بالاخره دا مستقیم اغیز لري په ماشومانو باندې، او دغسې ماشومان بیا ټولنې ته وړاندې کیږي.
بله، اوس دغه کس سره څه رقم ژوند باید مخکې لاړ سي، څه رقم چارچلن باید د سره وسي، یا څه رقم خلک ځان ورنه وساتي؟
دغه ډول خلک لمړی باید تداوی شي په عمومي توګه په کلي توګه سره د صحي برخې په پروګرامونو کې دغسې تداوی باید موجوده وي کلنۍ پروګرامونو کې او په کلنیو طرحو کې د صحي برخې باید دغه ډول کسانو ته باید د تداوی امکانات برابر وي او برابر شي ورته که دوی د محاکمو لخوا نه ورته معرفي کېږي د امنیتي نهادونو لخوا نه معرفي کېږي یا مثلا د کورنیو لخوا نه معرفي کېږي د دوی د تداوی لپاره باید بهترین زمینه مساعده وي ترڅو مخکې له دې نه چې دوی د چا ژوند کې داخل شي یا مثلا یو ځوان چې دغسې ډول ناروغي لري دا په حقیقت کې یوه ډېره ستره رواني ناروغي ده نو که چېرې دغسې یو ځوان چې ناروغي لري مخکې له دې نه چې دا د یو چا سره نکاح وکړي یا مثلا د یو ګډ ژوند من سره وي دا باید لومړی تداوي شي اسلام هم د دغه ډول افراد اشخاصو په باره کې ډېر واضح لیدلوری لري د اخد نکاح حکم دلته بیا حرامه ده دلته هغه څوک چې مشکل لري رواني یا مثلا همیشه میرمنه وهي ټکوي فزیکي شخړې ورسره کوي دلته اسلام او اسلامي فقه په دې برخه کې واضح لیدلوری لري چې دغسې ډول اشخاصو لپاره نکاح حرامه ده یعنی دوی باید نکاح ونه کړي ځکه جانب د مقابل ته دوی ضرر رسولی شي حتی وژلی هم شي که چیرې د ده رواني حالت ډېر لوړ وي او مریضي ډېره خطرناکه وي نو دوی حتی جانب د مقابل وژلی هم شي نو مخکې له دې نه چې دغه ډول افراد ګډ ژوند ته ورداخل شي مور و پلار یې باید دوی تداوي کړي که د مور و پلار په اختیار کې وي باید مور و پلار یې تداوي کړي که د حکومت په اختیار کې وي حکومت باید تداوي کړي دغه ډول اشخاص
بله اوس که راستو دې ته چې که تر دې حده پورې هم یو څوک نه وي رسېدلي لکه موږ او تاسې خبرې وکړې صرف هغه غواړي خپل پامه خبره سیاست وښيي خپل قدرت وښيي بد خلقي کوي په چاپېریال کې په ټولنه کې په کورنۍ کې او عقل په ځای د ښه پوهېږي زه مناسب کار نه کوم داسې کسانو ته به استاد د تاسو مشوره څه وي
حد او حدود د ټولو معلوم وي کله چې عقد نکاح مطرح کېږي د عقد نکاح د انعقاد سره د منعقد کېدو سره د دواړو خواوو وجایب او مسؤلیتونه څرګندېږي که چېرې یو ځوان یا د کورنۍ مشر مثلا دغه ډول حقوقو ته درناوی نه لري او دغه ډول حقوق نقص کوي نو کولی شي چې مقابل لوری هغه بالاخره شکایت وکړي یا مثلا کولی شي چې د کورنۍ مشران راوغواړي کینی او دغه ډول ظلم چې په کور کې روان کړی وي د دغه ډول ظلم او بېعدالتۍ مخه ونیول شي او نور مشران چې دواړو طرفو وي هغوی کولی شي چې په دې برخه کې مؤثر تمام شي او د دغسې ډول ظلم مخه ونیول شي دغه مسایل په خبرو باندې تر ډېره حل کېدلی شي او کولی شي چې د دواړو خواوو نه مصلح کسان پوه کسان او صادقه کسان انتخاب شي تر څو د دوی دغه ډول کړنو ته د پای ټکی کېږدي
بله ډېره زیاته مننه استاد تاسو باندې سلامت اوسئ
تاسو نه مننه
درن دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په یو شمیر کورنۍ و کې د زینو مشران لخوا لکه کشرانو سره د نامناسب چلند پاکله خبري وشوي موږ سره په خبرونه کې میلمه و په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی تربیه پرځای کې چې است الله بمال او ملګری
شو گفو مزرا خفاده خدیخ کلو شو گفو مزرا خفاده پترالو مکتبو مزرا خفاده پترالو مکتبو مزرا خفاده
جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن
آزادی میلمه درنو اوریدونکو شه چاری زموږ نننۍ میلمه هم شاعر دی هم لیکوال هم د طب ډاکټر دی او هم ژورنالیست زموږ میلمه ډاکټر اکبر اکبر دی چې کلونه په بی بی سی کې د ژورنالیست په توګه کار کړی او یو شمېر ادبي آثار هم چاپ شوی دی لدا څخه مې په پایل کې وغوښتل چې د خپل ماشوم تو په اړه راته ووایي
او زه کابل کې مخبل ورکوالی ټیبین جو تیر کړی دی لیشه هم په کابل کې چې خبره خپوړی مې په کابل کې کړی دی لومړنی ښوونځي ته په کابل کې لاړلو لومړنی ښوونځی زمونږ د عمر خان ښوونځی و هغې ته لاړم هغه په ویصل آباد کې و د جنګلک د فابریکې شاته پلار مې د خدای وبخښي هغه بوتلم چې ټولګي ته لاړم هلته فتح خان زمونږ استاد و ډېر ښه سړی و هغه اول ورځ ما یادېږي بیا ښوونځی زموږ ښوونځی شو د خټو او عمو خښتو ښوونځی و یخي ورځې لرلې ګرمې ورځې لرلې تودې ورځې ښه دوستان یې لرل ښه ښوونکي لرل بد ښوونکي هم لرل ښه ښوونکي با په نامه یاد کړم او لومړی به یاد کړم فتح خان زمونږ ډېر ښه ښوونکی و هغه وخت چې بیا زه د ټب پوهنځي ته لاړم پېښور کې وم دی ناروغ و خیبر ټیچنګ روغتون کې مې ولید بیا چې زما د لاس څخه خدمت کېده هغه ورله ما وکړ ملګري مو ډېر ښه ملګري مو نور ښوونکي زمونږ چې اکثر ورپکې ملګري و تر دې چې ښوونکي وي غنی خان درنګه سکان سړی و لوړ دنګ ډېر خوږ سړی و ډېر ښه سړی و ډېر مهربانه سړی و خدای ژوندی لري که ژوندی وي وکیل خان زمونږ بل ښوونکی و ډېر ښه ښوونکی و هڅول به پوښتنې وکړي پوښتنې وکړي موږ به د خپل موږ نه لوړې پوښتنې کولې کله نا کله به مې ډېر فلسفي پوښتنې وکړې کله نا کله به مې ساینسي پوښتنې وکړې دی زمونږ د دنیا ښوونکی و او هیڅکله بد نه لګېدلې زمونږ پوښتنې حساب کې ډېر تکړه وم. به حساب زما داسې میادی چې کله ناکله به زه یو ټولګي زمانه اولاندې ټولګی لکه زه څلورم کې پنځم ته به بوتلم چې زه دلته کښېنه د حساب په ساعت کې یا د دوی سره مرسته وکړه د حساب په مضمون کې. اوس هغه تکړهوالی نشته دی په حساب کې. طاهر خان زمونږ ښوونکی و، ډېر ښایسته والیبال به یې کاوه، ډېر ښه ملګري مې لرل. او زمونږ سر ښوونکی چې و سر معلم، هغه د پنجشیر و، یو ډېر ښه سړی و، ډېر نیک سړی و. زوی زمونږ غالباً کریم نومېده، زمونږ ټولګیوال و. بیا بد ښوونکي مونږ لرل، یو ځل زه یو ښوونکي وهلی وم د دې سره چې زه د ټولګي په تکړه و الکانو کې راتلم. او په کوم وخت کې چې زه د وهلم، په هغه وخت کې زه شپږم کې وم. او زه د ټولګي د چا خبره اول نمره وم، او زه د دومره وهلی وم چې زما د غوږونو د بوڅکو نه وینې تلې. او بیا پلار مې خدای وبخښي، هغه په هغه ورځ باندې ریډیو نه وختي راغی، ریډیو افغانستان کې، هغه د هنر او د ادبیاتو څانګې مشر ننګ یوسفزی، خدای دې پېژنتونکي، هغه چې زه ولیدم هغه بیا ډېر زیات خفه شو. او خفه نه شو، ډېر زیات قهر شو. بیا سمدلاسه لاړ په سر ښوونکي پسې چې دا خپل بچی د وهلو دپاره نه درلیږم درته. هغه ښوونکي ته بیا پټ شو، د ښوونکي نوم زه نه اخلم. او هغه ورځ شو، دا ورځ زما په ژوندانه کې یو مشن دا هم دی چې ماشوم باید په ښوونځي کې ونه وهل شي، ماشوم باید په ښوونځي کې ونه ځورول شي، ماشوم ته باید ښوونځی چې دی هغه د مور د غېږې غوندې مینه ورکړي. د هغې نه وروسته هغه ښوونکی زما سره بیا ډېر زیات جوړ و، ډېر ښه راسره هڅه یې کوله چې د خپلو بدو دپاره چې دی څه وکړي، یو ډول بخښنه وغواړي. او په هر ډول باندې لکه څنګه چې ژوندانه ټول کلونه ټولې پیښې ښه او بد لري، دغسې لومړني ښوونځي هم ښه لرل او بدې هم لرل. بدې لږ و، ښه یې ډېر و. ملګري زمونږ په ټولګي کې د ځینو سره به سیالي وه. د لایق صاحب، سلیمان لایق صاحب زوی زما ملګری و. اول څه چې لاړم لومړني ټولګي ته، پلار مې راسره و د سمدلاسه، خو دا لومړي ټولګي هلکان و، ټول په دې ډب باندې نه و چې چېرته دی او څوک دی او کوم ځای دی. هغه ویل دا خو زما کاکا دی، پلار ته مې لاس ونیو، ویل دا خو زما کاکا دی. لایق صاحب د خدای وبخښي، هغه زما د پلار سره په یو دفتر کې کار کاوه، یو ځای و سره، او د دې سره چې یو ځای و، د دې سره چې ډېر ښه دوستان و. په عقیدو کې ځمکې و اسمان فرق و، په سیاسي عقیدو کې، لیکن هیڅکله سیاسي عقیدې چې دي هغو څه ونه کړه. هغه عقیدو هغه لاره ډب نه کړه د دوستۍ، دوی په خپل ځای باندې دوستان و. زه اوس هم ارمان کوم چې کاشکې هغه هغه ډول آر یو اصول مونږ ټول خپل کو په خپل ژوندانه کې، هر یو تن بل وزغمي، هر یو تن د بل نظر وزغمي.
ډاکټر صاحب، تاسو بیا تبم په کابل کې ولوست؟
زه بیا د ثانوي ښوونځي لپاره، لیسې لپاره حبیبیه ته لاړم. کانکور هغه وخت کې ما کانکور ورنکه، ته اول نمره وم، شپږم کې زه وم چې پلار مې د خدای او بخی آقا وکیل شده شورا د دشتیارچی د ون نه. نو کانکور ما ور نکه، زه بیا راغلم حبیبیه ته. حبیبیه که هم دیر خون که منگه لرل، ستار خان آقا وقتی زه منگه سر خون که و مدیر رو زه منگه لبر خی، دیر 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 خسله و دیر مهربان سله و. او بیا نه تا پا منگه ده چو مزامین و نه پا آقا وقتی ده ما بخیر سره چه پا وم که ولس مزمونه و که فارلس مزمونه و آقی تشو. خو زه د شپږم نه وروسته تر دولسمه پورې، دولسمه د شپږم لکه وم نه تر دولسمه پورې زه په حبیبیه کې وم، د حبیبیه په لیسه کې وم. نو د شپږم نه تر دولسمه پورې چې کله زه د حبیبیه نه فارغېدلم، یا زه اول نمره پاتې شوم یا زه عمومي اول نمره پاتې شوم. او دا د استادانو هم دغو مهرباني مو او ملګرو د دوستانو پیرو ما، او زما خپل کار او همت مو چې تاو مې ورسره. نو د حبیبي ورځې هم په موږ باندې بدې تیرې نه شوې، ښې تیرې شولې. که څه هم بیا په هغه وخت کې چې موږ په حبیبیه کې وو ورو ورو حالات په بدلیدلو شول. د ظاهرشاه نظام چې دی واوخته د داود خان په نظام باندې بدل شو. هغه ورځ زموږ د تاریخ د امتحان ورځ وه. زما یادیږي چې داود خان دا قسم تللی چې سرطان دیارلسمه وه که کومه نیټه وه او شپږویشتمه مننه او څه چې دی ده ظاهرشاه لاړو ظاهرشاه ورځ د هغې نه وړاندې تللی وو په ظاهرشاه باندې کودتا وچله پارلمان مات شو. بیا موږ هلته په حبیبیه کې ما ډېر ښه دوستان لرل. په حبیبیه کې ښوونکي هم ډېر ښه. زموږ یو دوست شو زما خدای دی په جنتونو کې هغه محمد علي نومېده د بینش سبزي او د یوسف بینش زه اول نمره وم هغه دویم نمره و او زما او د هغه د سیاسي عقیدو په منځ کې هم د ځمکې او اسمان فرق. هغه وخت کې نظام بیا د داود خان نه هم واوښته. زه بیا پوهنتون کې وم ننګرهار ته پونځي کې. زه د 15 کالو وم چې په افغانستان کې په لسم کې وم هغه وخت کې هم چې په افغانستان کې جایزې اعلان شوې د شعرونو لپاره. او هغه وخت کې زما د شعر کتاب چې دی نو چاپ شوی. ما یادیږي ما شعرونه په یو کتابچه کې لیکلي وو. هغه د اطلاعات او کلتور وزارت به ورته هغه وخت کې دنن چې ورته موږ د اطلاعات او فرهنګ وزارت اوس نیم خبر چې څه ورته وایي خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت چې ورته ده سرویس به د ډاکټر صاحب اشرف غنی په وخت کې وي په هغه وخت کې ورته اطلاعات او کلتور وي. لومړنۍ جایزه چې ده هغه بینوا صاحب وګټله خدای دې په جنتونو کې د هغه کتاب او د هغه شعرونه وګټله. دویمه جایزه ما وګټله زه په لسم کې وم زه هله کومه او زما په خیال سره چې 800 افغانۍ وي که 810 افغانۍ وي 800 افغانۍ وي دا په هغه جایزه کې ماته ومنل شوې ماته راکړلی شوې او په هغې باندې زه بیا لاړم قرارداد اجتماعي ورته یا ټولنیز تړون د دا مشهور کتاب و هغه وخت کې ما دا کتاب واخیسته د جایزې په هغه پیسو باندې.
له دې معلومی شي چې شعر ته مو تر دې ډېر مخکې مخه کړې وه. کله مو شعر ویل پیل کړي دي؟
اولنی شعر چې دی هغه ما په ډېر لوړو کوالي کې ویلی وو. زه په ګرانه باندې د 10 کالو وم چې ما اولنی شعر وویل د 10 کالو به وم د 10 کالو وم او دا شعر نورسته بیا ما په خټه کې په وینه کې دا ادب وو ځکه چې پلار مې خدای وو بخیننګ یوسفزی هغه د ریډیو د هنر او ادبیاتو د څانګې مشهور هغه به ډرامې لیکلې شعرونه به لیکل کیسې به لیکلې. نو زما یادیږي زه وړوکی وم کله چې ویم پلار ډرامه لیکله یا شعر به لیکه بیا به په لوړ غږ باندې په خپله لوسته ویاو به. زمونږ هغه وخت کې په ګوزرګاه کې کور زه ډېر وړوکی وم غالباً څلورو کالو به وم خو چې پلان مې کله د خپل شعرونه لوستل دوی به لوستل بیا به ما د یادو نه یادول بیا هغه ماته یاد دي لکه یو شعر یو چې دا د چنو چنهار دی که نغمه د لربنو ده دا یو بندې نیم بندې ماته یاد دی. نو اولنی شعر ما په څلورم کې و بیا هغې نه وروسته زما دا هم یادیږي چې منګه د ملنګ جان بی خوده او بخی دغه په مزار باندې مشاعره وازه وړو کې ومه. زه دغه هغه مشاعره کې زه د ګډون د پاره پلار بوتلم ځان سره. نو زه دومره وړو کې ومه چې بیا زه ښکارا کېدلم نه په سټیج باندې. نو زه هلته یو ډبګۍ و نیوه دیوال غونې و پاغې ودرولم. نو ما خپل شعر وې هغه مشاعرې ته رښتین صاحب د خدای وبخښي هغه هم ورته راغلی و. رښتین صاحب هغه وخت کې نوی کور جوړ کړی و په بیسودو کې د کامی د ولسوالۍ په بیسودو کې. بیا موږ د غرمې ډوډۍ له هلته لاړلو او غالباً خادم صاحب خدای دې وبخښي خدای په جنتونو کې هغوی تشریف راوړی و هغو راغلي و. نو وړوکوالي نه ما شعرونه لیکل. زه په دریم کې وم چې پلار مې خدای وبخښي هغه د اول لپاره موږ له کتاب راول چې دا ولولئ د هیټلر کتاب. هغه وخت ډېر زیات هغه په افغانستان کې مشهور په ریډیو کې اعلانونه کېدل په دلی کې و. هیټلر ما وسو د هغه د ډرایور د خلی قصه وه. هغه کتاب ټول ما ولوسته. ما ته یادیږي چې هغه کتاب ما په یو هفته کې ولوسته خو زه په یو ټکي باندې نیم پوه شوم لیکن هغه کتاب ما ته ولوسته. نو دا دا ورکواله او دا ورکواله شاعری وځما
د خپل ژوند سفر په اړه راتو وس تاسو په ننګرهار کې تب ولوست دوام بیا پسی ورکو
و زه په کانکور ازموینه وشوله کانکور ازموینه به د دولسم نورسته او ما ننګرهار انتخاب کړ ما ننګرهار ځکه انتخاب کړ چې ننګرهار کې ژبه د تحصیل چې واغه پښتو وه او د دې پنجاب یو شاعر بلشاه به ویل چې کله ارواوې پیدا شوې ویل خدای د هر روح سره په عربۍ کې خبرې کولې زما روح له چراغې زما اروا له چراغې ما سره په پنجابۍ کې خبرې وکړې هغه په خپله ژبه باندې مینو زه هم دا ګومان کوم چې خدای زما په زما د روح سره په پښتو کې خبرې کړې دي نو ما د دې لپاره ما ننګرهار انتخاب کړ چې پښتو ژبه اورم پکې زه په کانکور ازموینه کې په ټول افغانستان کې زما دویمه درجه نمره وه یا کله دویمه نمره مې اولنۍ نمره چې دا وحید په نوم باندې وحید کرزی د کرزی صاحب د ترزوی وو مورې غالبا چې له امریکې وه هغوی واغستله ما تر ما لوړه نمره هغه اغستې وه دویمه نمره زما نو کابل ټپ ته هغه وخت کې زما په خیال سره چې په یو سل اتیاو باندې راتلل یو سل اتیاو نمرو باندې زما نمرې تر هغې ډېرې لوړې وې دوه سوه شپږ پنځوس وې غالبا زما نمرې خو زه بیا هم ننګرهار ته لاړم نو بیا په ننګرهار کې مونږ پی سي بي ولوستله بیا اول کال و لومړی کال و چې هغه وخت کې خلقیان راغلل کوزه وشوله او بیا مونږ مهاجر شو مونږ بیا پېښور ته راغللو د ګڼو نور
دا وخت تاسو ټپ بشپړ کړی وو
نه نه زما پی سي بي اول کال لوستی وو زه په اول لومړی کال مې وو زما د ټپ په پوهنځي کې لکه اول سیم به ورته وی چې په هغه وخت کې کوزتا وشوله بیا مونږ راغلو بیا ټپ ما بشپړ کړو په خیبر ټپ پوهنځي کې چې د پېښور په یونیورسټۍ کې دی او چې بر پوهنتونونه ډېر ښکلي وو ډېر ښایسته وو د ننګرهار پوهنتون هم ډېر ښایسته وو د پېښور پوهنتون هم ډېر ښکلی وو ډېر ښایسته وو بیا د هغې نه وروسته چې دی ما د هغې ځینه ما فراغت وکړ او د دې سره چې مهاجرت و بده ورځ وو زمونږ د ټولو خو بیا هم خو د هغې نه وروسته چې دی بیا ډاکټر وم د یو څه مودې لپاره او بیا بی بی سي ته راغلم بی بی سي پښتو څانګې ته هغو زه استخدام کړم د پروډیوسر په توګه باندې نو بیا په یو حساب باندې تر څو وخته پورې چې زه دوه کاله غالبا بی بی سي سره وم نو بیا ډاکټري پاتې وه زما نو بیا زه جرنلیست وم بیا ما بله پګړۍ مې په سر کړې وه بله خولۍ مې په سر کړې وه هغه بیا د جرنلیزم خولۍ وه نو زه بیا ډاکټر ووم خو کار مې مسلک مې جرنلزم او بی بی سي سره ما کار کاوه نو دا بیا زمونږ د ژوندانه بله پیړۍ وه چې بیا پکې اروپا ته راغلم
فعلا په څه بوخت یاست
ما زما خیال دی چې د امریکې غږ سره زما مرکه وه یو څو میاشتې مخکې هغو ته ما دا خبره وکړه تاسو ته بهیم وکړم زما ټول عمر په دې کې تیر شوی دی چې زه دوه هندوانې په یو لاس کې ونیسم دوه هندوانې په یو لاس کې نیول اسانه خبره نه وي ټول عمر ما په دې کې تیر کړی دی چې دوه هندوانې زما په یو لاس کې پاتې دي یا ما ساتلې دي او خدای رحم کړی لا تر اوسه پورې یوه هندوانه هم نه درلودلې ځکه چې هندوانه ډېره زر ماتېږي ماته شیبه وی او خدای نه ماتوي هره شیبه د هر څه چانس وي زه اوس ډاکټر هم یم او ورسره زه خپل شعرونه هم لیکم ډرامې هم لیکم دا اوس زما ډرامې وي بی بی سي سره ما لیکلې وي زما خیال دی چې لس ډرامې وي زه د هغوی په بیا لیکلو باندې اخته یم د شل کاله که دېرش کال وروسته ما هغه ډرامې وموندلې او زه غواړم چې هغه د کتاب په بڼه باندې چاپ کړم هغه ډرامې مونږ د یو این ډی پي لپاره لیکلې وي او ټولې په چمانې لیکل شوې وي په مخدره توکو باندې او نشه ایزو توکو باندې لیکل شوې وي او هغه وخت چې دا لومړي ځل لپاره د بی بی سي پښتو څانګې د خپل د برتانیې نه د باندې د نورو ریډیوګانو سره اړیکه ټینګه کړله او د دې اړیکې د پېښور ریډیو سره ټینګه شوله د پیښور په سټوډیوګانو کې د هغې نه مخکې یو ژوندی کانسرت مونږ وکړ چې زه د هغې کوربه وم. او هغه ژوندی کانسرت یو د بی بی سي 15مه کلیزه وه، لسمه کلیزه یې وه، غالباً لسمه کلیزه یې وه. د هغې په مناسبت باندې د هغې په تلاو ساؤت ایشیا د جنوبي آسیا ټولو ژبو خپل خپل پروګرامونه کول، هندي خپل پروګرام کاوه، فارسي خپل پروګرام کاوه، پښتو خپل پروګرام، پښتو کوربزوم. نو دا هغه ځینې هغه خښته کېښودلی شوله، هغه تیګه د بنسټ کېښودلی شوله د اړیکو. بیا وروسته نوی کور نوی ژوند راغی. په دې منځ کې ما هغه ډرامې وکړلې د یو این جی پی لپاره. عمر ناصر صاحب د خدای لري ډېر خوږ سړی دی او ډېر ښه پروډیوسر دی او ډېر ښه ډرامه لیکوال دی. هغه وخت کې د ډیپټي ډایرکټر و، لکه مرستیال و د ریډیو د مشر د پیښور د ریډیو د غاړې نه او د بی بی سي د خوانه زه وم. او ارباب صاحب زمونږ سټوډیو مینیجر و، اوس د خدای وبخښي هغه حق ته رسېدلی دی. د افغان لوبغاړو ډله ما راغونډه کړله. او هغه افغان لوبغاړي داسې و چې اکثرو د ګوندونو سره کار کاوه، د ګوندونو په ریډیوګانو کې کار کاوه. هغو په لوبغاړیتوب باندې په ګرانه باندې پوهېدل. هغوی به ډایلاګ داسې لوستل لکه خبرونه چې لولي. او هغه موږ ته ستونزه وه. نو هغه څه وشو چې بیا وروسته د هغې نه دې لاره واره کړله نوي کور نوي ژوند ته، چې بیا جان بټ راغی او بیا زموږ نور ملګري راغلل، صدیقي صاحب راغی، صفیا د څانګې مشره شوله. دا په دې ډول باندې وشول.
بله، تاسو ویل چې خپل ډرامې راټولوي او د کتاب په شکل یې چاپوي، که د خپل نورو آثارو په اړه ووایاست، هغه آثار چې تر اوسه چاپ شوي دي د کتاب په بڼه؟
و مران دی زما لومړنی شیری ټولګه وه، چې هغه وخت کې چې په بی بی سي کې ما مران دی چې دی دا چاپ شوله. او رفیع صاحب دی، حبیب الله رفیع صاحب دی، خدای لوی او روب دی، خدای لوی هغوی د هغې کمپوز و که ما ورته د دې نه ټول شیان ور ولیږل. او د دې زیاته برخه هماغه شیری ټولګه وه. که څه هم زما دوه شیری ټولګې په کابل کې پاتې شولې، ورسره مې د پلار یو ناول و، د هغه ډرامې وې، د هغه شیری ټولګې وې، هغه په کابل کې زموږ په کور کې په خیرخانه کې پاتې شولې. کله چې موږ بیرته راتللو پېښور ته مهاجر کېدلو، او هغه ورکې شولې. زما هغه دوه شیری ټولګې مې ورکې شولې. د پلار هغه ناول مې د شپول په نوم باندې هغه ورک شو، دا هغه شیری ټول دی ورکې شولې. خو دا څه چې ما سره پاتې و دې ته بیا ما د مراندې نوم ورکړه، چې د زړه د مراندو نرو رګونو نه دا نوم اخیستی شوی دی. او په غالباً په لاهور کې په هغه وخت کې که په پېښور کې دا کتاب چاپ شو. او دې کتاب کې زما د ولوکوالي خو نه، خو زما د الکوالي شعرونه هم وو. او په دې کتاب کې بیا زما د هغو ورځو شعرونه هم وو چې موږ پېښور ته راغللو په افغانستان کې. د چا خبره په یو حساب باندې جهاد روان و، په یو حساب باندې جنگ روان و، د ایدیالوژي په منځ کې. نو هغه هم اغیز کړی دی زما په کتاب باندې. او بیا په هغه وخت کې ما سیپۍ لنډې کیسې هغه هم چاپ کړلې. زما کتاب باندې د مراندې باندې غالباً انزور صاحب پې ډېر ګلالي څه ولیکل. په سیپۍ باندې د ځینو ملګرو اعتراض دا و چې دا ډېر زیاتې ده، د مهاجرت د ژوند د اغېز لاندې لیکل شوې لنډې کیسې دي. خو په هغې کې چې څه زما د هغې ورځې عقیده وه هغه ما ورپکې څه کړې ده، منعکس شوې ده، ریفلیکس شوې ده ورپکې. نو دا دوه کتابه زما هغه و. بیا د هغې نه وروسته د ګوتو خاپي چې په هغې باندې زما د بچي محمد او هیله خدای راته لري، دوی هغه وخت کې زیږېدلي وو، د دوی د ګوتو د لاسونو خاپي په رنګ باندې جوړ شو. هغې په پختۍ باندې هغه موږ ورکړه. نو هغه د ګوتو خاپي هغه زما دویمه شیری ټولګه وه، چې بیا کاروان صاحب خدای لري راته یو ډېر ښه ملګری دی، هغه بیا چاپ کړ په پېښور کې. د هغې نه وروسته بیا لمر شپه او ګل زه په کابل کې وم چې چاپ شو. او اوس یوه ټولګه د ای بک په بڼه باندې ما چاپ کړې ده، چې امازون کې خرڅېږي هم. دا اتلې هیلې په نوم باندې، چې اتل زما کشرې زوی دی او هیله زما لور ده. د دې نمونه د غنو دوستانو ویل چې را دانو مولا ورکا بیا پکې زما زوی مشره زوی چې ده محمد چې زه ورته محمد وی ما انګلستان ورته سلیم وی زه ورته محمد وی ما ځکه چې محمد نه خسته نو ما لا تر اوسه پوری په ژوند نه کینه لیدله نو اتسه چې ده دا کتاب چاپ شو وز درامو په کتاب باندې کار کوم او د شیرونو تقریبا یو چا خبره بل کتاب څلورم برخه بل تر اوسه پوری لیکل شوی وي ورسره زه خپل د ورځې چې کوم لیکل کومه لکه امپلسیو لیکنې چې یو شي ته څه شي لکه ناڅاپه یو څه وګوري یا سوشل میډیا کې وګوري خواله رسنیو کې یا کومې ریډیو نه واوري یا کوم خبرې په هغې باندې زه لیکنې وکړم خو د دین اخوا ته ما په ژوندانه کې زه د ساینس د ډګر زده کوونکی هم پاتې شوم او ادب سره هم زما تړون دی نو ما ساینسی هم کافی لیکنې کړې دي او په پښتو کې مې کړې دي ځکه چې ما غوښتل دا ژبه د ساینس ډګر ته ننوځي ما فلسفي لیکنې کړې دي او په لسکونو لیکلې دي
ما غوښتل له تاسو څخه پوښتنه وکړم چې اوس چې تاسو په طبابت بوخت یاست یعنی رسمي دنده مو امداده نو آیا لیکوالی او شاعری ته دی و جدي کار په سترګه ګوري او کده تفنن لمخې کوي خو تاسو وایئ چې هر ورځ څه لیکي لدې معلومی چې لیکوالی ته دی و جدي کار په سترګه ګوري له هم
او خبره چې دا غره دا سروان صاحب چې تاسو ته خمالو مده دا په دې لون ټوب یوز سره اخته شي بیا ته په ګرانه باندې خلاصيږي د دې ټول خبرو سره کته په هغه بیلې کې ناشته او کته د ډاکټرې په بیلې کې ناشته او کته د بی بی سی سره د کار په بیلې کې او د جرنالیزم په بیلې کې ناشته خو بیا هم لیکوالي یو لون ټوب دی شایدي یو لون ټوب دی د دې لون ټوب نه بیا سره په ګرانه خلاصيږي دا
تاسو چې ستانسي لیکنی مو کړی دی په خپل څنګه تب کې مو هم لیکنی کړی دی یا مو کتابونه شباړلې دي او کنه
نه نه مې دي شباړلې په دې کې زه ځان ته هم پړیم او د تب د ډاکټرې نورو ملګرو ته هم پړیم او په تیر بیا کشرانو ته زه پړیم زما زړه ډیر غواړي چې وکم خو زمونږ زړه ډیر کارونه غواړي وای چې ډیر کارونه ملاسونه ته پراته دي خلاصونه زنجیرونه ته پراته دي او روح ته وختل د شنه اسمان ته ستورو لیونی له خلونو ته پراته دي او زمونږ زړه ستا غمونو ته پراته دي پښتانه دي خپل غرونو ته پراته دي مونږ دي غرونو ته پراته یو کنه مونږ خپل غمونو ته د خپل غرونو ته پښتانه یو مونږ پراته یو ته هر ورځ یو څه کیږي زیات شان مونږ امپلسیو کوو زیات شان مونږ داسې کوو چې یو شی مونږ وحڅې یا څه شی یا بد شی د هغې په وړاندې مونږ لیکنه وکړو نو د دې عمل ما دا نه دي کړي خو زما ډېر زیات زړه غواړي دوه شیانو ته تیره بیا یو دا دی چې زه لنډې کیسې په ساینس فکشن کې ولیکم ځکه چې ساینس فکشن په پښتو کې نشته دی که څه هم هارر هم په پښتو کې نشته ویره ترها دا هم په پښتو کې نشته دی مونږ یې نه لرو پولیسي ډېرې کمې کیسې لرو پلار مې فلی وبخښي هغه ډرامې لګلې په پولیسي ته باندې خو کیسې مونږ ډېرې کمې لرو نو زما زړه دا غواړي چې زه په دې کې کار وکړم په تیره بیا په ساینس فکشن باندې زه کار وکړم نه او په ټپ کې ځینې کتابونه لکه د ایلس کتاب په پښتو باندې زره وښ باړم ایلس چې دی هغه ایڈوانس لایف سپورټ ورته مونږ ویو چې دا ناسا په یو څوک په ډېر بد حالت کې راشي او د ژوند مرګ سره چا خبره د هغه لاس او ګریواني نو ته هغه ناروغه ته څه کولی شي زه په دې ورځو کې په عاجل سرویس کې هم که څه هم ما خپل تخصص چې دی په جراحي کې کړی دی او فیلوشپ مې کړی دی او زه یو متخصص جراح یم په اکیډمیک اړخ کې خو عملا زیات د عیني سره پاتې شوم یا تقریبا په 2014 کال نه په دې غړ زده د عیني سره پاتې شوم نو عیني عاجل سرویس ته بیړنۍ سرویس ته نو زه د بیړنۍ سرویس سره کار کوم د ډاکټر په توګه باندې او مشته چې هغه کله نه کله سړی دومره ستړی کی چې سړی په بی بی سی باندې شکر وباسي چې راه کاش ته بی بی سی ورځې دومره کومه ستړی کیدل نو داغه ستړیا سره دومره وکړي لیکنه کو شعر نه ځان نشم خلاصولای ځکه چې کزما زلو غواړي کنه غواړي چې شعر ماته زما زلو غواړي چې شعر ولیکم زبیا شعر لیکم لاند لیکنه کزما زلو غواړي کنه غواړي زبیا هغه کومه خو د نویو وګدو لیکنو ته نیم جوړ شوی لا تر اوسه پورې اوس مې ورته زړه دی ژوند پریښودلو او روغتیا پریښودلو او پیښو لاله مهلت راکړه نو کېدای شي چې
کھلو رکھ جانا نہ